یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشن مختوړی السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوا رد کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګیدلی او ولسمشر جو بایدن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګیدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګیدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پیښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلی چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطعې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطعې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایدن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسېدلی دي.
جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې واضحه کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایدن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤلو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین له لوجستیکی اړخ ځینې امتیازونه هم لري او هغه دا چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه ډوزه نه غواړي او د ته هم ارتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان پخوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیوف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د دو میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي خو ویل شوي چې د درغلی له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیوف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړېدو دي یو شمېر وسایل ورسېدلي او که نصب شي مرکز فیض آباد او شاوخوا بله برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خدا اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اشمیر نور مطالب ہم لاسا جرڈ ہو اور تلشی د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د افغانستان له زندانونو څخه د خوشي شوي طالب بندیانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوي دي. ښاغلی اتمر دا څرګندونې د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو د سولې اړوند په درې برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړۍ چمتو کړی دی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90% هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په درې برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. جګړې ته د 90% آزاد شویو بندیانو سرول د تاوتریخوالي زیاتول او القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه درې برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. د دې وړاندې د افغان حکومت ډېر شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم جګړې ته له بنده د خوشي شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړۍ چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشي شي خشونت به کموي او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې للی کور او ګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو بندیانو لیست لرو چې لخلاصون ورسته په جګړه کې وژل شوی دي
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مختوري.
دغه دا زه پکله کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي وس خو خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان دا څه کړي چې په خپل کورونو کې واته ځینو ته د ستړي مشل لپاره میلمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخبلو زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده، تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو مرکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي، هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت خودله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیرې ورکوي چې ډیر ژر به لسمه برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څنګه رئیس سید احمد ناصری وی چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چاري روان دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو در رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم په لار دي. شغل ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو در رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابل پورې را رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړېدو سره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 9000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټوله سلوي بندونو باندې کار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، حیوان برېښنا بند دی، همدارنګه کجکی بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا د اوبو بند دی، او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو یا پلتونی بند دی یا تورای بند دی یا داسې نور بندونه دي، هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی او په کابل کې د شاه واروس باندې. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري هغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه واروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې به روانې وي چې هغه به په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې به واورئ چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کوردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله نوې ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د چیرنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې وه چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپلې ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپله نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره هواروي. ورسپانې د افغانستان د څیړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 تر کم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایرانی چارواکي خپلوانو ته د توقيف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي خبرګون وشي. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګنشمیر کوردانو نیونو ته د نړیوال ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوال بښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پورې د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي، په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جلیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقيف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سره جبري ورکولو شکنجو او نورو بد سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیکې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 1095 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د حکومت پر ضد د یو لسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورځنګ وای د راتلونکو میاشتې په شپږشتمه نیټه به پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. د غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وای د سنا د انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روشانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا غونډه چې پرون تر سره شو پکې د مسلم لیگ نواس مرستیالي مشر مریم نواس په مشرۍ پلاوي د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بوټو سرداری په مشرۍ پلاوي د عوامي نشنل ګوند میا افتخار حسین د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکسي د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو او نور مشرانو ګډون پکې کړی وو. تفصیل دا سجی رډو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومن پورا پورک.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 15 ساعتونو تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې د حکومت خلاف به لنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لڅه ویل ډډه وکړه چې لنګ مارچ به 2 ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دا وای د شپږشتم مارچ نه بعد لانگ مارچ قافلې لټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانيږي. په پی ډی ایم کې شامل ټول ګوندونه بعد د سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نوي مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسپانه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص سینټ نه د ټاکلي. بلخو د واکمن ګوند پاکستان ترکین صاحب مخکخ خو برنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلیو د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شو.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې چیرې بے نقاب شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خونند د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یو شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې دا چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویان د میا افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف په خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاوي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نشي نیول کېدای. نو موږ فکر کړی چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات شي.
د کراچی جرنالیزم څنګه استاد توصیف احمد وای د پی ڈی ایم غړو پر رویو کې لچک ذکر راغلی چې دوی پر دې پوه شوي چې پوز د عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. دغه په خبره پی ڈی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې ځکه کولې چې کېدې شي د اسټابلیشمنت یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغه سې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډوته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خان د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
مسلسل جلجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہے پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم دا پر لپسی مبارزے کول پر جائے لنڈ لار خپل کړه خودی پر دی پوس ول چ پوس اوس هم د عمران املا تړکوی نو ځکه د نواز شریف لهجه غلی سو او د مولانا فضل الرحمن رویه هم بدل سو او سوای چې دا هغه مسله پوس نه دی بلکې عمران خان دی. نو د دوی چې استابلیشمنت کوم امیدونه و هغه پر نه سول مشکاري داسي چې اوس به د 2023 کال د انتخاباته پرې د پی ڈی ایم مبارزه روانه وي او په حکومت بخپل فشار ساتي. خو د پی ڈی ایم چې کومه د سم دسته بدلون ناره و نو د هغه عملی شکل به مخ ته رانسي.
د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د ګیس بجلی پېټرولیم او خوراک څخاک شیانو د لوړو بیو خلاف به دوی له اولس سره ولاړ وي. د په خبره په 10 فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کېدونکو احتجاج او د ژوند د هرې شعبې د خلکو له احتجاج سره به پی ڈی ایم اوږه په اوږه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډ شیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوری تاریخ د ترکین صاحب حکومت په درغلي او راغلي بول یو د استعفا غوښتنه کوي. خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوری تحریک غوښتنې او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوری تاریخ پر پوز هم نیوکه کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي. خو پوز دا ردوي او بیا بیا ویلي چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپې لارې نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کنډ او کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لاره ګروان کېږي. او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره دې حاصل وشي. السلام علیکم.
کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه حاجی شیرا خان خبرې کوم. عزت مند ولایت په دې ولسوالی کې د محبوبینو سره کوم مرسته کېږي هغه غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازی خان لوړ پوهو چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
خلیل احمد احمد میوان ولسوالی څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پر دې میاشت کې چې زموږ په میوان ولسوالی کې افغانستان شبکه کار نه کوي اوس هم دلته د هلمند ولایت میزان د تولی دي. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي چې د انسان د هاضمې جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبي نن روان دي. د بنگلاديش او وستنډیز ترمنځ د لوب مخکي پیل شوی و نن ل دریم تاریخ باندې پیل شوی و بنگلاديش 410 منډي کړی دی ټول لوبغاړي سوسیدلې دی پاول مرحله کې پاول پاڼې کې او په جواب کې وستنډیز 279 منډي کړی دی پنځه لوبغاړي سوسیدلې دی او سلو یا واټیا منډي شاته دی د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن لوب روانه ده پاکستان 290 منډي کړی دی ولوبغاړي سوسیدلې دی او جنوبي افریقا لا لوب نه پیل کړی او د هند او انګلستان ترمنځ لوب روانه ده انګلستان لوب پیل کړی دا لوب نن پیل شو یو سلو درې منډې کړی دی دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او لوب ادامه لري دوه سپچې او دیرش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخرا ورسېد لنډ خبرونه له احمد تکل څخه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد له زندانونو د خوششوي طالبانو په سلو کې نوی بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي طالبانو دا ادارات کړې په غور کې د کووید 19 د ناروغانو پر روغتون کې اور لګیدلی چارواکي وای اطفایا سیمې ته رسیدلې د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي مطبوعاتي دفتر په یو خبر پڼه کې وایي چې په وژل شویو کې د طالبانو د سری قطې 14 وسلوال هم شامل دي د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړی او په چین روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه یې کړې او د قرغزستان پخوانی صدر اعظم چې له 2015 کال رئیس د پارلمان غړی دی د اداري فساد په تور نیول شوی دی
وسم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی السلام علیکم به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین موضوع بحثی که بر شما این بار انتخاب کردیم موضوع جالب است از نقطه نظر ما نمیفهم شما خوشتان میای موضوع یعنی جهاز هاضمه انسان است برازی که ما شما جهاز هاضمه که گفت به اصطلاح خود ما شما دل و شکم و شکم دردی و معده و از این زیاد پیش نمیریم در حالی که ای بسیار گپاس میگن در عقب از این جهاز هاضمه از این دندان شروع قدعین به روداخ و میرسه از او خاطر ما دکتری میکنم دکتر صاحبای بسیار خوب داریم متخصصین اونا رو دعوت کردیم بر از نو فرصت میتیم محترم دکتر صاحب نور احمد نوری متخصص جهاز هاضمه هستن از طریق تلفن مهمان ما همچنان محترم دکتر صاحب فریدون زدران که متخصص داخله عمومی هستن بر دو مهمان احترامات تقدیم است اول نوری صاحب محترم خوش آمدین به برنامه صاحب
مننه مهربانی زه هم په خپل واره باندې د زده راډیو ټولو کارکونکو او ګران اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم
ډاکټر صاحب فریدون زدران شما هم خوش آمدین صاحب بفرمایئ صاحب شما چی گفتنی دارین در مورد از این معده و معده بازی صاحب ما خود در افغانستان غیر دل ما درد میکنه دیگه از این پیش نمیریم صاحب چی میگین زدران صاحب
سلام علیکم سلام خدا حضور شما کارمندان عزیز رادیو آزادی و از طریق شما ببینندگان عزیز تقدیم می دارم و ما امروز بسیار شما موضوع بسیار جالب و موضوع بسیار خوب را انتخاب کردیم که ما زیادتر و هموطنان ما تقریبا 90% یا 80% در زمین سیستم هضمی دچار مشکلات سیستم هضمی دارند که ما باید مختصرا همین سیستم هضمی را به بینندگان خود یا به هموطنان خود یک مختصرا یک تعریف یا یک توضیح کنیم که از کجا شروع میشه و به کجا ختم میشه
خوب ما پیشنهاد از شما بگوین سه باز به انوری سه به پشتو عین موضوعات عین موضوع را تکرار کنین اول زدران سه بفرمایین سه
سید ما از نظر آناتومی سیستم هضمی را به سه بخش تقسیم کردیم که اول مثلا خود جوف دهن است که در جوف دهن لبهاست دندان هاست و زبان است و بلوم است قسمت دومش که است قسمت سیستم هضمی ما که عبارت از معده است میریز ببخشید معده است امای کوچک و امای بزرگ است و قسمت سیومش که است خود ملحقات جهاز هضمی است که در او کیسه صفرا و کیسه صفرا و غدوات لاویه و کبد و پانکرانس اینی خود کیسه امی سیستم هضمی ما است که از قسمت دهن تا و انال کانال شروع میشه تعریف مختصرش و همین قسمت هایی که مربوط سیستم هضمی میشه به شما معرفی کردیم
نوری صاحب شما ما اگر امید به زبان پشتو تشریح کنین.
استاد محترم، خ او فعال هضمي سیستم زموږ د ټولو د روغتیا لپاره ډېر ضروري او اړین دی. نو په دې سیستم کې غذایي مواد لکه څنګه چې وړې وړې پچی او مالیکولونه څنګه جوړېږي او بالاخره بیا دا د جذب وړ ګرځي، همدارنګه دغه وړې پچی غذایي مواد د وینې د لارې وجود ته جذبېږي او د انسان وجود ترې نه ګټه اخلي. دا نه هضم شوي غذایي مواد چې دي د فاضله موادو په شکل د انسان د وجود څخه خارجېږي. د اناتومي په باره کښې باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې زدران صاحب وویلي، دغه د هضمي جهاز اعضا چې دي دا په دوه عمده ګروپونو باندې تقسیم شوي، چې یو ته هضمي کانال وي او دویم ته د هضمي جهاز ملحقات یا غړي وي. هضمي کانال چې دي یا الیمنټري ټرکټ، په دې کښې د دې اساسي وظیفه دا ده چې دغه غذایي مواد وړو پارچو باندې بدلوي. نو دا د هضمي جهاز یا د هضمي کانال اعضا چې دي دا د خولې د جوف لکه زدران صاحب چې ویلي، د خولې جوف دی، بلعوم ده، مرۍ، معده، وړې کولمې، غټې کولمې، چې بالاخره دا وړې غټې کولمې چې دي په نهایت کښې په یو مقادي مجرا باندې او بالاخره بیا په عملي مقاد باندې خاتمه مومي. پاتې شوه د هضمي جهاز ملحقات یا ملګري اعضا چې دي، هغوی کې ځیګر راځي، کیسې صفرا او صفراوي سیستم دی او پانقراس دی. نو د دې هر یو وظیفه او دغه په جریان کښې بیا وویل شله.
دکتر صاحب محترم، با اجازهتان، بعض شنونده های ما اگر در این ساحه سوالات داشته باشه و سوال های ما تکرار نشه، با اجازهتان از شنونده های عزیز ما شروع میکنیم. یک یک شنونده میگیریم. بله شنونده عزیز بفرمایید. سب
کوم هغه خواړه دي چې د هضمي سیستم ته زیات زیان رسوي، او برعکس کوم خواړه دي چې د هضمي سیستم له ستونزو سره نه مخ کوي او یا هم د هضمي سیستم خاص ساتي؟ په دې اړوند معلومات غواړم.
می سوال جواب شه بگیریم. بسیار خوب سوال است به نظر من. نوری صاحب محترم بفرمایید. صاحب
جواب کی چې په صورت عموم باندې ښه خواړه او بد خواړه د دې تقسیم بندي چې ده دا لږه مشکله ده، خو په صورت عموم باندې هر ښه خواړه چې هغه ډېر وي، یعنی د اندازې نه ډېر وخوړل شي دا ښه نه دي. که هغه ښه خواړه هم وشي او ډېر وخوړل شي نو غذا باید همیشه کمه وخوړل شي. په صورت عموم باندې دویمه خبره چې ډېره مهمه ده، د خوراکونو په باره کښې ټول هغه خواړه چې هغه سره کړي، خصوصا د ترخه وي، چکنباب ولري او یا مساله جات زیات ولري، نو دا چې دي په صورت عموم باندې ښه نه دي. او علاوه د هغې نه دغه غذاوي چې دغه نوشابه جات چې کوم دي.
تشکر دکتر صاحب نوری. د یک اصطلاح مشهور هم در بین ما و شماست، میگه کم کم بخو همیشه بخو. یک شنونده دیگه هم وصل شد. بله بفرمایید.
بله سلام علیکم آقای ظریف نظر.
و علیکم السلام.
میگه ما مشکل معده دارم، یا غذاهایی که مثلا میخورم استفاده میکنم، غذای گوشت گاو و تخم مرغ و غذای سرخ شده و امینا ما را نقص میکنن. زمانی که ما استفاده میکنم برای ما یک علائمی میخواست پیدا میشوه، سردردی شدید برام پیدا می شوه، سوختی شانه برام پیدا می شوه، نفس تنگی برام پیدا می شوه. و دیگه عموما من این غذا را اگر استفاده نکنم حالتم خوب است، حالتم عادی است. هر وقت زمانی که استفاده کردم برای من سردردی و میگاپوز یا پیدا می شوند. عموما من از طرف شب ساعت 12 بجه شب، 1 بجه شب.
یک سوال از این دارم که این مشکل چقدر وقت می شود؟ در ضمنش وقتی که غذا را شما می خورید دلبد هم امرش می شین؟
بله نه خیر، تقریبا یک سال بیشتر می شود. نه خیر، استفراغ و دلبدی و گپا قطعا برم پیش نمی شود.
نوری صاحب هم، دکتر صاحب نوری هم سوال داره. دکتر صاحب نوری مهربانی صاحب.
از برادر عزیز ما سوال مایی هستن که سردردی شدید که هستن و در موبین شو پیدا میشن، این زیاد مربوط به معده به نظر من نمیشن و نفس تنگی که دارن، یا هر دویشان چیزایی هستن که بسیار زیاد ارتباط به تکلیف های معده ندارن. امکان داره مشکلات معده باشن، اما ما ترجیح میتونم که این تکلیف های سردردی شدید و نفس تنگی و اون دوازده شو برای پیدا میشه، اگر امکانش هست که دکتر یا دکتر معالجه ببینین بابا شما را معاینه کنند و علائم حیاتی تان ببینند.
این زدران سه محترم
شنونده عزیز ما به این میگم که باید اول یک تست اشپایلری خود کنه، به خاطر شما ببینه اشپایلری دلبدیام داره، تختای شانه را میگیره، درد هم داره، بعض زمان دلتنگی پیدا میکنه بر انسان و استفراغات هم پیدا میکنه، در ضمنش یک سرگرمی سردردی و حتی همی سر و صدا یعنی یک دپریشن واره، سر و صدا سر انسان بد میخوره و خصوصا به هیچ تکلیف اعصاب واره برای مردم پیدا میکنه، بخاطر از اینکه زیادتر هموطنان عزیز ما تقریبا 90-95% اچپایلری دارن بدون از اینکه او زخم معده است یا اسید معده دارن و اشپایلری هم دارن، دیگر تکالیف معده دوام است. اولا این باید به یک دکتر مالش شما ببینین، اگر این سردرد میشه یا نفس تنگ میشه، در ضمنش امکان داره تصدی از این عصبی باشه یا تکلیف فشارش پایان بالا باشه، او مربوط فشار هم میشه، مربوط اعصاب هم میشه و دلتنگیش هم جدگف جداست. و خصوصا یاش کوشش کنن از غذاهای بسیار سرکده، از غذاهایی که بسیار ثقیل باشه، غذاهای خام، غذاهای غیر صحی. یگانه مشکل معده ما و از هموطنان عزیز ما ای هستن که غذا را صحی استفاده نمی کنن. هر چیزی که در دسترسشان بیه و هر چیزی که می خورن در بیرون و شاباباب و همین خود نوشاباباب که از خودش گازات داره، غذاهای غیر صحی را می خورن، غذاهای خام را می خورن، غذاهای بسیار قوی را می خورن، غذاهای سرخ کده را می خورن. کوشش کن خصوصا میاو شما ببینین، ما در برنامه خود میگیم برای هموطنان، کسی که تکلیف می داده کوشش کنه صبح کی 4 گلاس آب جوش بده، وقتی که آب سرد شوه یا کمک به وقفه‌ای میتونه کم 4 گلاس آب استفاده کنه، بسیار میدش نرمال. کوشش کنه اول ای به یک دکتر مالج مراجعه کنه، تستش پایلری خود کنه، اول تستش پایلری کنه، امروز اندسکوپی واسه، اگر که به اندسکوپی حالا فعلا نقدر مردم از اندسکوپی سابق زیاد حالا میترسن مردم ما که والا ای تخریش میکنه، یا یک قسم اگر چی در وطن ما فعلا آمده یا نامده کپسول است، اون کپسول برای 20 ساعت خودش در میده میسته، کل میده را عکاسی میکنه و میده را عکس میگیره، در اون مکمل معلوم میشه که میده چی مشکل داره. ای به دکتر مالش مراجعه کنه و غذاهای صحی استفاده کنه، غذاهای نرم ملایم، شیر، ترکاری باب خوب ششته کنه، او را خوب بشویند، خوب صحی شه و پخته کنه. به خاطر ازی و کوششان اعصای کنه، شما ببینید ما پیشتر اشاره نمودیم که از جوف دهن خود سیستم هضمی شروع میشه. اگر جوف دهن ما، دندانای ما سالم میباشد، دندانای خود دهن خود خوب نگاه میکنیم، دندانای خود برس میزنیم روز مثلا صبح شب دو وقت سه وقت، ما هیچ وقت مریض هم نمیشه. همی اول ببینید سیستم هضمی از دهن شروع میشه. اگر ما در اینجا غذا را خوب پارچه میکنیم، خوب میده میکنیم، ببینیم غذا به ما ضرر نمیرسانه. وقتی که شما ببینید اگر غذا نیمه هضم بشه، شما پارچه خوب نمیشه، میده نمیشه، اونجا تکلیف معده میشن، این صد مشکلات دیگر رو میتونه انسان داره.
یک شنونده دیگه.
نجیب الله از ولایت خوست.
بله نجیب جان، خوش اومدی.
امیا وقت بدن خود پردم دل بدی برام پیدا میشه.
خو نپرتو؟ چرا؟ اوه که سرد مندازی، او سرد یا او گرم؟
سرد که دانه پردیم، دانه خود پردیم برای وضو کدن، بازم دلم میتو بد بد شده مره، بالا شده مره. یک چیزه غذاره که بخورم، مقصد غذا خوب باشه، مقصد در کمی در دلم جدیه، باز دل بدی برای ما پیدا میشه زیاد.
نوری صاحب؟
درست گپش گرفتم، بیدونه دلبدی دیگه درد و سوزش و تختای شانه های بغلا سردردی گپا خو نیست؟
در صاحب هیچ مشکل ندارم به هیچ چیزی، خالی همی دلبدی دار بس.
نوری صاحب بفرماین، اول شما با زدران صاحب شما مگه چیز علاقه میکن؟ اول نوری صاحب که بفرماین صاحب.
راجعی بعد دلبدی وقتی که از نجیب الله جان شدید، این مشکلش صرف صرف دلبدی است، دیگه چیزی خاصی که امرایشان زدران صاحب هم پرسان کنن، پرسانای معقول دل استفراخ دارن ولی هم درد دارن و سوزش دارن. اکثریت اوقات مشکلاتی خود دهن که هستن و یا هم حساسیت یا حساس بودن حنجره یا هم امکان داره، خب به صورت عموم دلبدی اگر امرش استفراغ و ایچیزا نباشن، حتی الوقت کوشش کنن، بعضی وقتا آب سر هم باعث میشن که ایساها را تنبیه کنن و باعث دلبدی شون. به نظر من صرف دلبدی یکی از عوامل دیگر دلبدی هم هستن که این ما سایکوجینیک یا عصبی یا روحی میگیم که در او هم مریض احساس میکنه که ما امرای عزیز غذای خاص یا امرای عزیز کارهای خاص دلقت میشون. و در دل در پرسان هم باید شوه که بعضی وقتا ها به طور شکم میاین و هم باید تخریش میشن. اکثریت اوقات چون در پرکتیس ما وقتی که ما میبینیم دلبدی اکثریت اوقات از دوا میباشن، اگر کدام دوا یا چیز را بخورن یا کدام غذا امکان داره که اندارشن. اما به صورت عموم دلبدی تنها دلبدی و این علتش هم واضح ساخته بود که امرای عوی سرد، اگر عوی سرد جلوگیری کنن
و یا هم خصوصا وقتی که یعنی سر غرغره میشه باعث میشه که کل ایسه ها را تنبیه کنن و باعث دلبری شود.
خب زدران صاحب شما مگر چیز علاوه میکنین برای اینکه چند سوال هم کردین؟ زدران صاحب محترم بفرمایید.
اگرچه متخصص از اون درباره از این معلومات داد، همین دلبدی امکان داره که مثلا خودش یک الرژیوم باشه، اصلا در این وقت که تعظیم یاب حساسیت داشته باشه مربوط اعصاب شوه، یا مثلا پیشتر من بعد سوالا کردم گفتم اگر دیگه اعراض و علائم داشته باشه امکان داره جوف دهنش به یک دکتر دندان مراجعه کنه، دندانش چیز مشکل نداشته، خود جوف دهنش چیز مشکل داره دکتر گوش و گلون باید بگی بهش. اگر دیگر اعراض و علائمی که مربوط معده داره درد و سوزش شده باز حتما تکلیف معده شد. اگر ما می چیزایی که اشاره کردیم میتونه که میره برای یک دکتر معالج مراجعه کنه ان شاء الله خوب میشه.
خب دکتر صاحب زدران مسئله هاضمه را کمکه انکشاف بتیم، این مسئله روده هاست و از این قبیل، مخصوصا در قبضیت. یک چیز همینطور از نقطه نظر جورنالیستی میخوایم تره بکنم ایست که در مطبوعات دنیا بدون خجالت و بدون شرم تمام مریضی ها را به زبان میارن، حالا در جامعه اسلامی یک کمک هر چیز حیا میکنن و بسیاری چیزها را پت میکنن، مثلا هموروید پت میکنن که مثلا دیگه قبضیت خو از بسیاری جای شروع میشه، مثلا این قبضیت چی ضرر میاره در مجرای مثلا داخلی مقعد چی مشکلات است، میگن در وجود دو نوع سیستم چی هست، یه عضله ای است که یکی داخلی یکی بیرونی است که یک قسمتش در اختیار کنترل انسان است و یک داش نیست. این چیزا رو بسیار خوب تشریح میکنن، باز مردم روشن میشه، باز نظر به اون نان میخورن و نظر به اون احتیاط خود میکنن و مسئله پروستات است، این چیزا رو هیچ یاد نمیکنن، کلگی از شرم از دست شرم خود مردیم ما. یک روز سیب دکتر سیب چی میگین زدران؟
بله ما شما ببینین راست میگین، خصوصا اگرچه در جامعه ما یک جامعه سنتی است، مردم ما زیاد که میهن زیاد چیزا رو پت میکنن، خصوصا اگر شمی طبقه اوناس خود بسیار چی میکنن و مردم هم طورت. شما ببینید زمانی که یک کس قبضیت میشه سیستم از می، شما ببینید وقتی که معده ما مشکل داشته میباشد غذا درست هضم نمیشه، ببینید یکی ما در جوف دهن خود خوب غذا رو میده نکردیم، پس اون که پایان شد از میری ما رفت در معده ما، غذا را ما خوب میده امکان داره مشکل داشته باشه، اچ فایلری باشه، زخم میده باشه، اسید مشکل دیگه باشه، غذا درست هضم نمیشه. وقتی غذا درست یکی غذاهای غیر صحی میخوریم، غذاهای خام میخوریم، غذاهای غیر صحی محکم مثلا غذاهای سرخ کدره، اینیا که هضم نمیشه. ببینید بدون از اینکه ما قبضیت تنها نمیگیم که تک مشکل میده است، مشکل روده ها داشته میشه، ببینید بواسیر داره، هموروئید داره، او هم باعث قبضیت میشه، تکلیف اعصاب داریم، بعض مریضای ما که تکلیف اعصاب داره باعث قبضیت میشه، مریض ما که ساکن است جای به جای هستند حرکت ندارن، مایات استفاده نمیکنن باعث قبضیت، اینا رو پت میکنن مرد. شما ببین وقتی که یا قبضیت داشته باشن فشار بالای خود میارن، فشار که آوردن اینجا زور میزنن، فشار میارن خود همی اویگک های کوچک یا رگ های کوچک که در قسمت انال کانال یا قسمت معکر پاره میشه، چیر میشه، در اون صورت خون میایه، مثلا زیادتر وقت ببینیم در ادرار مریضا خون میاین، وقتی که تشناب میرن خون میبینن، سوزش میکنه، درد میکنه، این دا باید به با دکتر بگوین، به خاطر که شما ببینید وقتی که ما از میری شروع شد میده شد، اما تو خود امای غلیظه شد، امای غلیظه است که در قسمتی که هست از خود یک وظیفه خاص داره، شما ببینید وقتی ما که از پایا شروع کردیم خود میری خود دهن امولعاب مثلا یک قسم پیدا داره بالای از غذا، خود میری غذا را میرانه، میره در میده، میده یک چیز غذا را پارچه میکنه، خود انزایمایی که در میده است بالایش علاوه میشه تا که غذا یک کم پارچه شوه، خرد شوه، میده شوه، در روده های بزرگ، یک روده های بزرگ وظیفه شی است که مثلا یک قسمت از مایات یا مثلا از این مایات جذب میکنه، اگر روده های بزرگ با روده های کوچک، روده های کوچک توسط مویرک ها یا ویله های کوچک که هستند او غذاهای مفیده را جذب میکنه و غذاهایی که مثلا فاضل است او را اطراح میکنه یا بیرون میرانه، که در این صورت اگر ما مثلا بر ما قبضیت پیدا میشه و چند علتش که ما پیشتر گفتم و کوشش کنن که هیچ چیز شرم نکنن، ما اگر شرم کنین مرض ما پیشرفته میشه، تداوی ما نمیشه، میاد که مردم ما طرف پاکستان میرن، ایران میرن، الحمدلله هر قسم دواست اینجا. خب باید ما کوشش کنیم در مرحله ابتدا که بسیار یک چیز مشکل عادی بر ما پیدا میشه ما تداویش کنیم، ای اگر ما کوشش کنیم تداوی خود درست کنیم، دوا رو مکمل بخوریم، دوزش مکمل و دکتر معالج مراجعه کنیم و دوای خود بگیریم، ما جورم میشیم، تکلیف ما زیاد نمیشه.
نوری صاحب در تلویزیون های دیگه میگه که نمی بزرگترین وظیفه یک انسان خداوند تعالی که به انسان خلق کرده، بزرگترین وظیفش ای است که اول امی بادی خود بشناسه، یعنی امی که عقل داره و فکر داره این سیستم چطور کار میکنه، یا تلمیل کار داره، صافی کاری، پاکاری کار داره نداره. موتر خوده که میگه میخره یک چند هزار دلار که میته، میگه بازور تمام روز میگه این دپان زیرش خو میکنه و پایینش هم خوب پاک میکنه. میگه مگم بادی خود میگه تا که مریض نشه توجه نمیکنه. از اون خاطر انسان ها از اون صنف اول مکتب بادی خود بشناسه که سیستم خداوند تعالی داده ای وجود انسان قسمی کار میکنه، ای خود به خود کار میکنه، ای خود خداوند تعالی رو چطور درست کرده، سیستم به وجود آورده، میلیارد ها سال شده صاحب. از او خاطر دکتر صاحب نوری چی میگن صاحب؟
گفتن استاد ظریف نظر دقیقا موافق هستم. مشکلات اگرچه در ابتدا در مکتب ها هم از سنف 4 و 5 که ساینس شروع میشن، راجع به اعضای انسان و سیستم های انسان گپ زده میشه و بعدا باز به فاکولته هم اکثریتشان، اما آگاهی عامه به صورت عموم و این وظیفه چنل ها و وظیفه تلویزیون ها و یا هم هستن که یک اندازه راجع به این مسائل اعضای انسان اگر گپ زده شوه و پروگرام ها دایر شوند و چیزی که بسیار مهم هستن و خودتان هم گفتین، این هستن که آگاهی عامه به صورت عموم زیاد شوند و مردم اقلا چیزهای بسیار ابتدایی خود کدام غذا را باید بخورن، چه قسم حفظه غذا را مراعات کنن، بسیار کارهای عادی هستن که در او به نظر ما مصرف هم سرشان نمیان، یک دست شستن بسیار کاری بسیار عادی و ابتدایی و هر جایی هستن خوشبختانه میتونن پیش از نان خوردن دستای خود بشوین، چیزی بسیار عادی و ساده. و بعد از غذا ما پیش هم گفتم غذا را باید بجوان، چیزی که بسیار مهم است. مهم چیزای بسیار مهم دیگه اینه که اکثریت ما فکر میکنیم که غذای خوب یعنی غذای قیمت، چیزی که کاملا خلاف است. غذای قیمت یا غذای بسیار پیسی زیاد و غذا بشه و غذا خوب غذا نیستن، امکان داره غذای بسیار عادی غذای خوب باشه. مثلا در دهاتای ما، در اکثریت جای ما تخم بسیار زیاد پیدا میشن، شیر، اکثریت لبنیات، خوشبختانه ترکاری ما، میوه‌جات یا به حد کافی آب بسیار خوبی پاک ما میتونیم که در اکثریت جای ها پیدا کنیم. و تخم جوجلاده یا تخم یا میوه‌جات ابزیات میتونه که اکثریت مشکلات روزمره اکثریت کشورهای ما را
پوره کنند. دکتر صاحب نوری ببخشین صاحب که یک شنونده ما منتظر ماند، او را سوال شه بگیریم با اجازهتان. بله شنونده عزیز بفرمایید.
دکتر صاحب پوښتنه لارم بسیده با تو رسولین شریف به ما بخلا در عدم دی مشکل دکتر صاحب او در کوزیت مرض دایمی لارم، طول وقت گولهی که وخورم خوام که گولهی نخورم ست کوزیت وام او بل دی مشکل مزیاد درد کو چه وغشم درد کو.
مشکل دی شکل دی چه دا ورون سلویخ کنان دا دری کالو رئیسی مشکل داری او دا معده درد شدید دی او دا دری بجی دشپی بیا راپاسی گی دا خوب دا نو خبر دا چه زربانوالی ورسر هم شتا نو او قضیت هم داری که دیشی دا معده زخمون بازی وقت دسی مشکل بیدا کولیشی پپتیک آلسر چیور دوی او دا غی اوامل دیر زیاد که دیشی که دیشی دا معده میکروبی نوسی چه یو پاقی که دیش پندومی دا که دیشی دا تیزاب و زیادوالی وسی نتا شریف جان او رو را دا چه کارو که وصده وزی قبضیت دیده قبضیت یونانی دوا سر خکی گی نو ضروری خبر دادا چه تا یواری دا معده دکتر یا دا عمومی داخلی متخصص دکتر دوار شی او تا یواری د نږدې نه وګوري ځکه درې کلن د تاریخچه لري نو او په صورت عموم باندې هغه مریضان چې د هغوی وزن کمیږي هغوی استفراغ کوي د شپې نیمه درد ډېر شدید وي چې د خوب یې راپاسي نو وزن کمیږي ورسره ډکو میکې دو کلبینه راځي او یا د ډوډۍ بندېدل موجود وي او یا هم ډوډۍ چې کله خوري سړی درد احساس کوي نو دا داسې علایم دي چې دا باید معالج ډاکټر ته ورشي او هغې وګوري او بیا که لازم وي دوا ورته ورکړل شي او د پریزونو په باره کې د قطعیت دپاره دي او د معدې د دې مشکل دپاره لکه مخکې چې دران صاحب هم وویل سار دخوا نه ده اوبو څکل ښه دي کوشش وکړه چې نورې دواګانې ونه خوري چې هغه قبضیت او یا د معدې مشکل اکثریت د دردونو دواګانې باید ونه خوړل شي او غذا دې ښه په صحیح طریقې سره وژوي او مخکې د دې نه چې دغه د عامې دواګانې د معدې استعمالوي په خپل سره باندې سړی ځي او دوا اخلي د دې نه به زما په نظر ښه دا اوسي چې ډاکټر ته لاړ شي او هغه دې وګوري که څه لازمه وه معاینات درکړي یا که لازمه وه چې درته دې دوا درکړي.
او یونانی دواګان هم به تخفل تر نه خوښ شي. اکثریت د یونانی دواګان یو کې ډیر قوي مواد موجود دي، کله کله هغه مسکن وي چې هغه دردونه او قبضیت نه به خو نور عوارض جانبي لري. نو زما نظر همدا دی چې ډاکټر ته وشي او معالج ډاکټر ته سره شروع شي.
تشکر ډاکټر صاحب نوري. ډاکټر صاحب زادران
درسته ډاکټر نوري برشل متصل تشریح کردنم کان داره روز میگه بر ډاکټر معالج مراجعه کنن، ان شاء الله اگر معایناتشون لازم بود یک معاینات اجباری کنن، معاینات اندوسکوپی دیگه معاینات ضرورت بود، ان شاء الله ډاکټر برشان میتا و خوب میشن، مشکلشون مشخص شوه
به خاطر از اینکه گفت یاد شد که خانوما زیادتر به دکتر نمیره، از اون خاطر یک سیاست باید شوه یا کمپاین کنه دکتر صاحبا که دختر خانوما زیادتر در ساحه طب تحصیلات اگر بکنن که بتونن دکتاندارا نزد دکترای خانم مراجعه بکنن، از اون خاطر کوشش شوه. نمیفهمیم چطور خاطر کردیم در برنامه های مختلف ما این همیشه یاد کردیم، از یک طرف خود فامیلا دخترای خود به مکتب نمیتن، از دیگه طرفم یک قسم زمینه سیاسی و اجتماعی گپم مساعد نیست که بسیاری ها مسائل عنعنوی و مذهبی و گپا را بانه کرده دخترها را به مکتب روان نمی کنن. من نمی فهم چطور خواهد شد نصف جامعه خانم ها هستن و خانم ها بدون دکتر بانه، ای چه قسم عدالت خواهد شد، چه قسم انصاف خواهد شد، چه قسم مثلا سیاست خواهد شد، نمی فهم دیگه. از این خاطر به خاطر از این اگر کدام چیزی می خواهین علاوه کنین زدران سی بیاگنی یا نوری سی بگه سیاست نمی کنین هم خیر باشه. بفرمایید چی میگین؟
ما زندگان به کل هموطنهای خود میگیم تنان علم کس بسیار خوب چیز از ببینین، اگر روشنیست به انسان اگر زن تحصیل کنه یا مرد، ما ضرورت داریم امروز در جامعه خود. ببینین در جامعه غرب یا اونجا این شرم و گپا نیست، ما ببینین به دکتر مرد هم اگر می یک زن مکمل مشکل خودم گفتم میتونم، ما کوشش کنیم که اگر طبقه اوناس ما میره باید برین اطمینان برین ایرا صد فیصد بخاطر ما واقعات شده بر ما مریضا میه طبقه اوناس دکترا میه، وقتی که میگیرم میگه زنانه نیست، یک پیچکاری که باشه پیچکاری عادی بالای ما نمیکنن.
شما اندیز بفرمایید.
سلام تقدیم میکنم به دو دکتر محترم. سوال می بود وقتی که مغز را میخونم باور کنین یک دژانم نمیشنه و دلبات میشم خصوصا سرم بات میخره کنه چیزی که باشه. نون سوال می بود که وقتی مرتم به معده ضرر داره مزیت تکلیف معده دارم. زینب هجران هستم.
بله زینب جان صبر کو که سوالا را دکتر صبا بگو. اول دکتر صاحب زدران شما سوال اگه دارین از دکتر خانم
زینب جا بدون از اینکه شما دلبد استفراق میشین تختای شانایتان درد داره، میدهتان سوزش داره و در ضمنش سردردی سنتی تو این گپا هست کرد.
بله دکتر صاحب همون خدمت هست دادم، تختای شانایم بسیار زیاد درد میکنه و میدیدیم هم زیاد سوزش داره، ایت نمیفهمی که مشکل هست دوام گرفتیم ایت فایده نکره.
سوال ببخشین زینب جان، معاینات تانه نکردین؟ اشپایلری تانه اندسکوپی چیز معاینات تو نکردین؟
نه خیلی نه، فقط به دکتر مراجعه کردیم برام دوا داده و تو اشپایلری چیز از معاینه نکردیم که گفته باشه خون ما معاینه کرده اصلا گفتن مشکل جدی نه، فقط به تکلیف معده داره.
راجیب مور چی تو اصلا همشری عزیز اگه مور چه تازه خورده شوه و تکلیف های معده تانه زیاد رو تازه سوزش و جزا را زیاد رو تازه خوب نیستن، در غیر از اون هیچ کتاب نیستن که در اون تو مرچه خصوصا مرچه تازه را با اگر کم بخوری و یک کسی که مشکل معده نداشته باشه باید تکلیف شوه. اگر کسی مشکل معده داشته باشه و مرچه بخورن بعضی وقتا تیزاب و چیزا را اگر زیاد بخورن باید تکلیف میشن.
یه سوال دیگه داشتم، تو وقتی که ماشین را میخریم زیاد میده ما را قید میکنه، نمیفهم چی مشکل است، چی را یا نفت زیاد داره و اون قسمه و خودبهی است، نمیفهم چرا.
خب به نوبت آخرین سخنان تانه میگیریم. نوری صاحب جنبندی کنین، باز آقای فریدون زدن شما هم جنبندی بکنین. اول نوری صاحب
راجع به برادر عزیز اسماعیل جان که بودن 24 سال میشه که مشکل دارن، یک چیز که برشان میگم چیزی قابل تشویش نیستن چون 24 سال میشه و هر تکلیفی که بالاتر از 3 سال باشه و مریض تکلیف زیاد نتن این یک مشکلی چیزی که گفتن برشان که وال دارن 7 بار اندوسکوپی شدن یا یکی از تکلیفایی هستن که به نام گستریزوفاجر گفلکس دیزیز یا مبین مری و معده که سپنکتر یا معصری که هستن یا سوس میشن تیزاب بالا میاین و باعث نارمی میشن، وزن خود کم بسازن، از طرف شو کوشش کنن نان وقت بخورن، سرشان کمی بلند باشن و مایات و یارا بخورن و مجبور هستن که بعضی وقتا اومپرازول و این چیزها را بگیرن تا زیاد وقتا و کوشش شوا که میوجات و ترکاری باب و یا را زیاد بخورن. و راجی به همشهری زینب که گفتن راجی به شیر، بعضی تکلیف ها هستن که در اون لکتوز انتالرنس یکی از تکلیف هایی هستن که اون
امی خود شیر کی است از خود یک تعداد به انزایما ضرورت دارن که اون لکتوز میگن. او اگر در وجود انسان کم باشن باعث نفخ و باد و نارامی و از خاطر ایچ پادری نیستن.
نوری صاحب گفتن، اسماعیل جان اول به این میگم که نوری صاحب پیشتر گفت رو یک مرضی است که گاستو ازوفراج لپلکس از زیاد وقت میشه که از زیاد هم شده کوشش کنن امو دوای خود نرمال بگیرن، نه که عمرشان زیاد است و امی دوایش است و که دوای غذای صحی بخورن و در ضمنش امی دوای خود استفاده بکنن مشکلشان و در چی بره از دیگه چی میگم زینب جان است و یک معاینات اشپایلری خود است نه که میکروب میده نداشته باشه، ان شاء الله یام خوب میشه و هم تداویش هم میشه، برای یک دکتر معالج مراجعه کنه دوباره و یک میکروب مده خود تست کنه برای که همون میکروب میدم بعض مشکلات میاره کمی شیر گفت میخورم تا امرای شیر به اصطلاح بعض مشکلات پیدا میشه در وقت میدهش مشکل میکروب است.
تشکر از اشتراکتان دکتر صاحب نور احمد نوری و دکتر سفریدون زدران، از اشتراکتان در برنامه، از همکاریتان تا روشن، از خودتان تشکر و از تمام شنوندگان تشکر.
آزادی رادیو به اینترنت کی www.azadiradio.com